وړاندیزونه کړي دي. د یونان د اقتصادي بحران له امله د اروپا غوسه او ناهیلي شویو مشرانو د دغه هیواد صدر اعظم ته یو بل چانس ورکړ چې د پراخو اصلاحاتو له لارې یونان له اقتصادي سقوطه وژغوري. او روسیې سربیا او بوسنی سربیانو سره ژمنه وکړه چې د امنیت د شورا د هغه پریکړه لیک مخه نیسي چې په 1995 کال په سربرینیچا کې د مسلمانانو ګڼه وژنه عام قتل ګڼي.
لازادی راډیو څخه مو د دې مهال ورستیو اقتصادي خبرونو ته هرکلی کوم. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسولین وایي د شانګهای سازمان د بشپړ غړیتوب ترلاسه کول به د افغانستان پر اقتصاد مثبت اغیز وکړي. د دې خونی د بهرنۍ اړیکو مشر ازرق شافیزی نن ازادی راډیو ته وویل چې شانګهای سازمان له قوي اقتصادي هیوادونو څخه جوړ شوی سازمان دی چې په بشپړ غړیتوب سره به افغانستان د اقتصادي ودې په لور یو بل ګام واخلي.
شانګهای بشپړ غړیتوب د افغانستان لپاره ګټور دی او لرنی کمرغ ځینې غړي لکه روسیې او چین دا ژمنه کړې چې د افغانستان د بشپړ غړیتوب څخه حمایت وکړي.
افغانستان تر دې وړاندې په شانګهای سازمان کې یوازې د ناظر حق درلود او د رای ورکولو حق یې نه لره. داسې ویل کېږي چې افغان ولسمشر به په دغه کنفرانس کې د ګډون پر مهال د بشپړ غړیتوب غوښتنه وکړي. ټاکل شوی چې د شانګهای دغه سرمشریزه به د رواني اونۍ په پای کې په روسیه کې جوړ شي. د پکتیا د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې دا ولایت د حکومت د نه پاملرنې له امله اقتصادي فعالیتونه کم سوي دي. د دې ولایت د سوداګرۍ خونې عامل رئیس ډاکټر نصیر لامیار نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ولایت کې د تیرو 15 کلونو راپدې خوا کومه د پام وړ اقتصادي پروژه نه ده پلي سوې. هغه وویل چې مرکزی حکومت په څو واري ورسره د دې ولایت لپاره د برښنا برابرولو ژمنې کړي خو تر دا مهاله عملي سوي نه دي. نوموړي زیاته کړه چې افغان حکومت د دغه ولایت له خلکو سره کړي ژمنې عملي کړي، په دغه ولایت کې به پانګونې ته زمینه برابره او په زرګونو خلکو ته به د کار موقع برابر سي. د هلمند ولایت یو شمیر کروندګر وایي چې دغه ولایت ځینې ادارې ورڅخه د دوی د محصولات پر سر د ټیکس په نوم غیر قانوني پیسې اخلي. کروندګرو له ازادي راډیو سره خبرې کول چې دغه پیسې په لشکرګاه ښار کې د هندوانو او خټکوی په مارکیټونو کې ځینې کسان او د لشکرګاه ښاروالۍ او ترانسپورت ریاست لخوا ورڅخه اخیستل کیږي. دوی زیاتوي د دې پر ځای چې یاد مسولین د دوی د محصولات لپاره مناسب مارکیټ پیدا کړي دغه پیسې ورڅخه اخلي. پر همدې مهال د هلمند ښاروالۍ وایي چې له کروندګرو څخه دغه پیسې د مارکیټونو د ټاکل سو اصول لمخې اخیستل کیږي. او تر دا مهاله د کابل په بازارونو کې افغاني لزینو بهرنۍ اثر سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر شپږ افغاني 55 پوله، یو یورو شپږ افغاني 10 پوله، یو انګلیسي پوند 2 افغاني 6 پوله، یو سعودي ریال 14 افغاني، زر ایراني تومان 13 افغاني 50 پوله او زر پاکستانی کلداري 500 افغاني.
دوستانو تاسی زموږ راپورونه او خبرونه د ازادي رادیو خبرې د ازادي رادیو هر ورځ د سهار لوو د ماشام تر وبجو پوری خبرونه لري چې دا غو ورسته د ماشام د وڅخه د سهار تر وبجو پوری د وی او ای یا د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه هر ورځ اوریدلای سي. مخکې تر دې چې د ایران اټومي مذاکراتو ته ورسو د افغانستان پر مسله بیا هم تمکیر شو. د افغانستان د اوبو او برښنا وزارت وایي چې د ملي سوداګرو او پانګوالو په پانګاچونه سره کېدای سي چې د کندهار د برښنا ستونزه په اساسي ډول حل سي. په دې اړه په کندهار کې لوی غونډه جوړ شوې وه چې د برښنا د وزیر ترڅنګ د کندهار چارواکو او د سویلي ولایتونو د ولایتي شوراګانو مشرانو ګډون پکې کړی و. په غونډه کې د کندهار والی له مرکزي ادارې څخه وغوښتل چې کندهار ته د هغو ورکو پیسو ځواب ورکړل سي چې د کندهار د برښنا لپاره اخیستل سوي دي خو مصرف سوي نه دي. محمد صادق رښتنی له کندهار راپور لري.
د اوبو او برښنا د وزیر په مشرۍ کندهار ته راغلي لوړپوړي پلاوي ملي سوداګر وهڅول ترڅو په خصوصي پانګونه سره برښنا برابره او خلکو ته خدمات وړاندې کړي. د تجدیدونکو انرژي د اتحادیه مشر کابل خان تدبیر او د برښنا شرکت رئیس میرویس علمی د خپل ویناو پر مهال اتحادیا ژمنه وبلل او زیاته کړه چې له دې لارې به د برېښنا ضرورتونه راپکړي. د دوی په وینا چې د کجکی د بنکار په اساسي ډول روان دي او دوی یې جدي تعقیبوي.
موږ د اتحادیا په افغانستان کې موږ د برېښنایي ضرورتونو د راتلونکي څخه باندې راتلل او دا غواړو چې دغه بخش په ډېر اکاډمیک شکل سره د افغانستان دولت او خلکو ته معرفي
واقعاً په کجکي کې ډېر په شدت سره کار روان دی. دا پروسه مونږ همیشه هر درې میاشتې دوه څلور میاشتې باید راځو او بیا هم د خلکو نمایندګان د کندهار خلک نمایندګان به ځان سره بیږو او کار به ګورو.
کندهار والی ډاکټر همایون عزیزی د برېښنا په برخه کې د کندهار د خلکو ستونزې یو په یو بیان کړې او ټینګار یې وکړ چې د دې ستونزې د ژر حل لپاره دې جدي هڅې وسي. نوموړي د مرکزي ادارې څخه د هغو میلیونونو ډالرو د حساب غوښتنه وکړه چې د کندهار د برېښنا دپاره ورکول سوي خو مصرف سوي نه دي.
ولایت اداره او د کندهار سوداګر ولس د دغه پوښتنې او د دغه سوال ځواب د مرکزي چارواکو څخه غواړي.
د اوبو او برېښنا وزیر علي احمد عثماني د برېښنا د تولید په برخه کې د خصوصي پانګوالو څخه د بشپړ ملاتړ خبر ورکړ او زیاته کړه چې هیڅ راز امکانات به ونه سپموي. د کندهار د ولایت شورا غړو او ملي سوداګرو د دې پلان اقدام وستایه او پر عمل کې دوی ټینګار وکړ. ټاکل سوی چې په لومړیو کې د 10 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت د سولر سیستم فعال او کندهار ته د اړتیا سره سم برېښنا ورکول سي.
د خوست ګمرک مسولین وایي چې د غلام خان بندر لا تړل کېدو وروسته د دې ولایت د ګمرکي عوایدو کچه ټیټه سوې ده. د ستونزې ته نجیب الله الوخیل په خپل راپور کې کتنه کړې ده.
د غلام خان بندر لاره چې په خوا به پرې هره ورځ دزګونو باروړونکو لویو ګاډو تګ او راتګ کو اوس له کال ډېره موده کېږي چې د پولې په پورې لوري کې تړل شوي او د ګاډو تګ او راتګ پرې نشته. که څه هم له غلام خان پرته خوست ته د مالونو د لیږد نورې لارې هم شته چې ګاډې پرې تګ او راتګ کولی شي، خو په ټولو لارو له یوې خوا کنټرول نشته او بل لوري ته په هغه سیمو کې امنیتي ستونزې هم شته چې د ګمرک مامورین پکې کار کولو ته زړه نه ښه کوي او په دې توګه د ګمرک د پام وړ عواید ضایع کیږي. د خوست د ګمرک ادارې مرستیال محمد اکرم آزادۍ راډیو ته وویل چې د غلام خان بندر تړل کېدو د ګمرک پر عوایدو منفي اغیز کړی او عواید کم شوي دي.
زمونږ اکثرا وارداتي مالونه د غلام خان د سرحد له لارې ګمرک ته په خاطر د اخیستل د محصول راته چې تقریبا د دیالس میاشتو راپدې خوا زمونږ د معمولي نشي کولی چې تګ راتګ وکړي. لکه څنګه چې هغه وخت عواید هم ښه درلوده دا مستقیما بعد اغیزه کوي زموږ په وایدو.
د ګمرک په انګړ کې اوتان سوداګر چې د خپل مالونو د تشریح او محصول کولو لپاره منتظر وو ویل چې د غلام خان بندر تړل کېدو د دوی پر تجارت هم منفي اغیز کړی.
زموږ علي افغان زموږ د غلام خان بندر رسمي لاره بند ده. تقریبا یو کال نه زیات وخت زموږ لاره بند ده او موږ نور مختلفو لارو باندې مالونه راوړو د زیات مشکلات سره مخامخ یو. زموږ تقریبا په سلو کې 80% تجارت چې نور ولایتونو ته انتقال شوی دی. پوښښ
خوست والی حکومت خان حبیبی د خوست په ګمرکی چارو کې اوشمیر ستونزی منی. هغه وایي هڅه به وکړي چې د غلام خان بندر د بیا پرانستو مسله د سوداګرۍ له وزارت سره شریک کړي.
تر دې راهله زموږ د ګمرک مامورینو په دغه برخه کې کوشش کړی دی چې البته اوس د ببرک تانی د لارې یا د علي شیر د لارې نشي کوم محدود اندازه باندې مالونه راځي. دوی خپل مامورین هلته لیږلي دي او د امکان تر سرحدې کوشش کړی دی چې د فرار د عوایدو مخنیوی وکړي. اما بیا هم کېدای شي ستونزې ولري.
د افغانستان غلام خان بندر هغه لاره ده چې د نورو بندرونو او لارو په پرتله نږدې 400 کیلومتره د کراچۍ سوداګریز بندر ته نږدې ده. په دې لاره د مالونو لیږ رالیږ سوداګرو ته په کمه بیه پرېوځي او دا چې د آبادۍ په اوږدو کې تېره شوې نو په امنیتي لحاظ هم سوداګرو ته خوندي بلل کېده.
فنړی کې څه تیریږي؟
اوف ګریټ هپینس فور می دټ د نوبل کمیټي هاز سلیکټډ می.
I'm running for president.
Britain is one of the most successful multiracial
countries in the world.
اروپا تر امریکا
لگے
یہ حکومت ذمہ وار ہے. کتنی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، برف نہیں مل رہی گھروں میں.
لا آسیا تر آسٹریلیا
آزادی
رڈیو واوری او ځان خبر کړئ.
ازادي راډیو دا ازادي راډیو خبرونه کولای سي پر انټرنیټ هم وګورئ او ویل ولي ک دا انټرنیټ اسانتي لري نو ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورسی. دوستانو مخکې تر دې چې وړاندې دوه نیوز پروګرامونه واورید چې د اساسي بشري حقوقو خبرونه د چې د افغانستان کې د بهرنیو اتباع او حقوقو ته ځنګړې شوی ده او هم د مخکښ شو زو نیوز پروګرام لرو د ایران اټومي مذاکرات ته ورزو. د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو منځي نهایي موافقه ته رسیدو لپاره مذاکرې لکړکې سره مخامخ شوې دي. ډیپلوماټان وایي ایران خپل غوښتنې نوري هم زیاتې کړې. ایران مخکې د امریکا او اروپای ټولنې لخوا د لګول شوی اقتصادي بندیزونو د لړ کې دوه غوښتنه کوله، خو اوس وایي د ملګرو ملتونو لخوا د ایران د میزایلو پر لانجمن پروګرام او متعارف وسلو لګیدلې بندیزونه هم لري. سلام محمد صالح نور څه زیات راکوي.
غربي ډیپلوماټان وایي د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ پر اټومي مسأله مذاکره ورسته له هغې له بدخوندۍ سره مخامخ شوې چې ایران په وروستیو دقیقو کې د خپلو میزایلو پر لانجمن پروګرام او متعارف وسلو د ملګرو ملتونو د پراخو بندیزونو د لرې کېدو مسأله پورته کړه. تر دې مخکې ایران یوازې پر هغو اقتصادي تحریمونو تمرکز کاوه چې اروپایي ټولنې او امریکا ورباندې لګولي او د ایران اقتصادي زیانمن کړی دی. پورستایو کې ایران د موافقې لامل کېدو سره سم د ملګرو ملتونو د هغو اقداماتو د لری کېدو غوښتنه هم پیل کړې چې د دغه هیواد د بالستیک میزایلو پروګرام او د وسلو د تجارت مسلې محدوده کړې و. په داسې حال کې چې د تهران پر اټومي پروګرام یوې موافقې ته د رسیدو لپاره مهلت په پای ته رسیدو و، د ویانا د مرکزی برخې په پالایس کوبرګ لگژري هوټل کې د دوشنبې شپه ناوخته د غونډې خبرې احساساتي سوې. په دې هوټل کې د جون لو وشتمې د مذاکرو وروستۍ پړاو روان دی، خو یو غربي ډیپلوماټ ویل دا خبرې د قهر او غصې څرګندول نه بلکې د تودو نظریاتو تبادله و. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان جان کاربي پرون په واشنگټن کې یو کانفرنس ته ویل دوی د موافقې پر کیفیت ډیر تمرکز کړی. هغه څه چې مرکچیانو ورباندې تمرکز کړی د موافقې څرنګوالی یا کیفیت دی، نه هغه مهلت چې کانګرس یا بل چا ټاکلی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال عباس رقچی ویلي یو موافقه هغه وخت معنا لري چې له ایرانه هممهاله ټول بندیزونه لرې سي. ایراني چارواکي تل دا خبره کوي چې د بندیزونو له لرې کېدو یې مقصد د ایران د اقتصاد په پښو درول دي. د ایران ولسمشر حسن روحانی
تحریم ظالمانه باید از
دا چې وایو ظالمانه تحریمونه دی لري سي، مقصد مو دا دی چې ایران ته پنګ راسي، د چاپریال ستونزه حل سي، د ځوانانو د بیکاری ستونزه ورسي، د صنعت په برخه کې ستونزه حل سي، د اوبو سرچینې زیاتې او بانکونه مو په پښو ودرېږي. پر ایران تور پوری دی چې په منځني ختیځ کې د ځینو سختریزو وسلوالو ډلو ملاتړ کوي، هغه ډلې چې له اسرائیل او د سعودي عربستان په ګډون د لویدیځ لزینو متحدانو سره په متعارفه جګړه بوختی. په داسل کې چې ایران د مذاکرو پر مهال خپل غوښتنې زیاتې کړې، خو داسې ښکاري چې ایرانی مرکچان موافقې ته د رسیدو لپاره بیړه نه لري. مذاکره کوونکي مجبور سول د دریم ځل لپاره دغه مذاکرو ته د جولای 10مه یعنی د راتلونکي جمعې ورځ وروستۍ مهلت وټاکي.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه اوریدو ته مهر کلی کوم. تاسو دا خبرونه د ازادي راډیو په منځنۍ صفحه په 12.9 او په لوی شارونو کې په 0.5 صفحه روشانه اوازه اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د افغانستان د اساسي قانون 250 ماده پاړه چې د بهرنیو اتباعو د حقوقو څخه بحث کوي خبرې کوو. د خبرونه میلمه مو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د سرغړونو او نظارت څنګ مرستيال عنایت الله مهر دی. مهر صاحب، که په دې اړه بریدونکو ته معلومات ورکړي چې د افغانستان د اساسي قانون په 15 ماده کې د بهرنیو وګړو د حقوقو په اړه څه ویل سوي دي؟
ډیر تشکر صاحب. د 15 ماده د قانون اساسي د 15 ماده راغلي دي چې دولت په افغانستان کې د خارجي اتباع او حقوق او ازادي له قانون سره سم تنظیموي. دا کسان د بین المللي حقوقو د قواعد په حدود کې د افغانستان د دولت د قوانینو په رعایت مکلف دي. دا د افغانستان د افغانستان د دولت مسولیت دی چې کله چې کوم خارجي د بهر نه په دې ملک ته راځي دا وایي چې مسایل شرایط ورته مسایل کې او د دې امنیت ورته ونیسي. قانون دا د خوی حق دی چې باید چې یو خارجي چې کله چې کوم وطن ته راځي د افغانستان ته راځي دا باید ډیر مسؤل او د امنیت دین مسونه په امنیت کې ژوند وکي او خپل چار سرته
د بشری حقوقو په نړیوال اعلامیه او د ملګرو ملتونو په منشور کې د بهرنوی اتباعو د ازادي او د هغوی د حقوقو په اړه څه ویل شوی دی؟
شکل اساسونه د ملل متحد د منشور په منشور کې د حقوق بشر د جهانی اعلامیه په اساس د چې په پلاسم د دسمبر کې 1978 کال کې په تصویب رسیدلی دی. هلته راغلی چې کلیه افراد باید چې بدون د تبعیض او د آزادی او د حقوق بشری هم هغه کوم آزادیګان او کوم شرط او حقوق بشر آزادیګان چې دي بچ دوغوی برخورداري او خو کوم تبعیض ورته سره مخامخ نشي او اوغوی چې بشر کله چې افغانستان هر بشر چې افغان یې چې د بهرنی ملکي او د ټول دی یو سان حقوق نه برخوردار دي او اوغوی ته باید چې تبعیض مختنشي. په دې قانون کې داغلی دي چې کوم خارجان چې په افغانستان کې اوسېږي او خپل فامیلی سره ژوند کوي دلته باید چې د اساسي او د ابتدایي او اساسي اوغو حقوق چې لکه حق صحت لکه حق تعلیم تربیه باید چې ټول د هغوی فامیل هم برهمن شي ځکه چې نور کسان دلته په افغانستان کې د حقوق نه برخوردار دي باید چې د هغوی حقوق نه د خارجانو هغه فامیل چې دلته اوسېږي هغوی هم باید چې برخوردار شي.
مهر صاحب، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه چې بهرني اتباع قانون له مخې د لپاره حقوق څخه برخوردار دي، تاسو اوس مهال په افغانستان کې د بهرنیو اتباع حقوق څه ډول ارزوئ؟ هغه له خپلو حقوقو څخه لکه څرنګه چې قانون وایي برخمن دي؟
زه چې فکر کوم په دې افغانستان کې ځکه چې تاسو ته معلوم دي په دې افغانستان کې امنیت روز هم نه دي، په هر ولایتونو کې جنگ دي، دلته کوم خارجان چې دلته افغانستان ته راځي دا یقینا چې دوی هغه حقوق چې په قانون کې ورته ذکر شوی دی هغوی نه دا ورته سم هغوی نشي په امر کې ژوند نشي کولای، په امر کې خپل چارې نشي کولای چې سرته په خپل چارې سرته رسوي او دوی یو د ټول اتباع د خارجي اتباع چې په افغانستان کې راځي چې دلته راځي او دلته څه کاروبار چارو مخته وړي دوی د افغانستان ځکه چې په افغانستان کې امن نشته، هر ساعت مشکلات ډېر دي پکې د امنیتي لحاظ نه په دې ملک په ولایتونو کې په دې پایتخت کې خارجان قطع نشي کولای چې ولایتونو ته هغه ناامن ولایتونو ته ورشي او خپل چارو خپل کارونه هلته مخته یوسي. د دې لپاره زه فکر کوم چې خارجیان هم او اسه چې په قانون کې راغلي دی او اسه چې
قدر مون اوریدونکو اوس هم راځو یو ویلند وقفې ته خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګولا وقت در شری
په حنا
زمون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مونږ په زمګه کې نو مونږ د خپل مشرانو سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ بیا بکرم په تاسو وانه یا په دالاس وانه
وو باندې لرو مونږ د حکومت څخه هیڅ لرو چې مونږ د وګړو باندې بس لرو
فکر چې محکمې لخوا
ازادي رادیو 1200 نوي منځنۍ صفه او اف ام 3.5 صفه
قدر مون اوریدونکو تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوق خبرونه ته غواړئست. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 او په لوی شهرونو کې په 0.5 صفه روشانه اوازه اوریدلی سي. په نننۍ خبرونه کې د افغانستان د اساسي قانون لمخه د بهرنوي اتباعو د حقوقو په اړه بحث کوو. د خبرونه میلمه مو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د سرغړونو او نظارت څنګ مرستيال عنایت الله مهر دی. مهر صاحب، که په دې اړه وردونکو ته معلومات ورکړي چې آیا بهرني اتباع په افغانستان کې د کار کولو حق لري که یا؟
یو څلوېښتم د ماده په قانون اساسي د افغانستان قانون اساسي کې راغلی دی چې کوم خارجیان چې د بهر نه افغانستان ته راځي او خو اجازه نه لري چې عقاري یا غیر منقول جائیداد په دې وطن کې واخلي. غیر دې هغه کسان مستثنا دي چې هغه نمائندگیان سیاسي دول د خارجي چې نمائندگیان سیاسي دلته لري او موسسات بین المللي چې د افغانستان په هغوی کې عضو دي کولی شي د قانون په اساس چې اما چې ورته قانون مجاز لیدل دي هغوی وایي چې د ملکیت برخوردار د دې د عقار اجازه او خوی خلق تا او خوی خارجیان تا چه ده سرمایه گذاری پا خاطره او خوی خوالی چه دلتا جای دادونه لری ده خپل سرمایه لپاره او خوی تا آغا اقار او آغا ملکتون چه او خوی ده قانون سرسم او خوی باید چه خپل اما جای دادونه ملتا باید دوتوی تو یاو متاسفانه یاو مشکل اساسی دلتا پا دی افغانستان که دی یاو امار چه مونگ سر موجود دی دا دی چه مسئولین دوزارت کار امور شمایی چه مونگ سر دا امار چه موجود دی تقریبا در حدود سلسر کسان پا دی افغانستان که کار دی پار راغلی دی پا دی سلسر کسانو که صرف یواز شلسر کسان دی دی سلسر کسان دی کار جواز لاری چه غوی رسمی جواز اخیستی دوزارت کار امور شمایی نه آقا احتیاز را نور دی کسان تروس جواز ندن یا غیر قانونی دلته کار کوي او یو متاسفانه یو مشکل ته د افغانستان کې چنور دي دا د زمونږ سرحد سرحدونه په امریکایانو سره ډیر زیات سرحد لري او د زمونږ د ګاونډیانو د ملکونو نه تقریبا یو سلو شل زره کسان دلته راغلي دي او ټول په ساختماني بخشو کې او د نور په بازار په نورو چارو کې پوختي غوی از جواز او گذرنامه رسمي گذرنامه هم نه لري جواز د کار هم نه لري چې دا ډېر یو سخت او یو مشکل دي چې په دې وطن کې څه فکر کوم چې ډېر یو مشکل به وي کله چې یو خارجي یو اعتباد خارجي په دې وطن کې کار ته پرار راځي باید چې د وزارت کار عمومي اجتماعي رسمي جواز واخلي او غوی ته کله چې جواز ورکړل شو بیا هغه کار حق لري د غیر دې نه چې جواز نه اخلي اوسه بدون د جواز نه او بدون د جواز کار غوی نشي کولای چې دلته کار وکړي.
قدر مون اوریدونکو دا وزمر د دې اونۍ د بشري او اساسي حقوق خبرونه تر بلې به داسې خبرونه چې بیا هم په خدمت کې حاضرې جو پاک لامو ملسه
مخکخ خزی
د مخکښ شوزو په پروګرام کې مو زحمت شي بر هر کله کوم. نن په دې ونی زخبرونه کې مسکا حقانیار له سویډن په ټلیفون را سره ده. مسکا حقوق لولي خدا وایي چې زبه پراتلون کې د افغانستان لپاره او د افغان میرمنو لپاره کار کوم. څرنګه ممکنه ده چې یو څوک په اروپا کې تعلیم وکړي او بیا زرګونه کیلومتر لري د خپل هیواد لپاره مټې راونغړي او کار وکړي؟ مسکا جان، تاسو په خپل حقوق انتخاب کړی که د کور غړي او پلار او مور دې ته وهڅولی سي حقوق وایي؟ زما پلار هم
حقوق لوستلی مګر زما نمرې ټاپ نمرې وي او دا امکانات مې درلوده چې هم انجینري انتخاب کړم هم ډاکټري انتخاب کړم او یا بل لاسه چې مګر ما حقوق انتخاب کړ د دې لپاره چې افغانانو ته خدمت وکړم او که خیر راغی په افغانستان کې د خیر سوله راغله بیا له ډېرو افغانانو سره مرسته وکړم انشاءالله.
د حقوق له لارې تاسو له افغانانو سره څه کومک کولی شئ چې ستاسو په زړه کې دی؟
د افغانانو سره مې امید دا ده چې ډېر مرسته وکړم په څو برخو کې. حقوق زیاتې برخې لري، هم له ښځو سره هم له نارینه وو سره امید ده چې مرسته وکړم که سوله راغله له خیر سره. او دلته په سویډن کې هم خلک حقوقي مرستو ته ډېره اړتیا لري ځکه ډېرو ستونزو سره مخامخ کېږي.
تاسو په سویډن کې حقوق لولئ او د افغانستان حقوق او قوانین فرق لري، څه فکر کوئ؟ غواړئ په راتلونکي کې د افغانستان قوانین هم ووایئ په هغو هم ځان پوه کړئ؟
دا خو ډېره ښه پوښتنه وه. زما امید مې دا ده چې د افغانستان حقوق باندې سم صحیح پوه شم. اوس دا اوس ازنه خو په سویډن کې حقوق وایم او د سویډن حقوق بېلې برخه لري مګر زیاتره برخې سره نږدې دي، هم د افغانستان هم د سویډن او داسې نور هیوادونه خپل نږدې برخه لري. نو زه فکر کوم چې زه دلته په سویډن کې حقوق ووایم بیا به له خیر سره چې افغانستان ته یو وخت سوله راغله ورغلم بیا به هلته بله سره هغه برخې سه نمې دلوسله هغه به شروع کړم په هغه به پوه سم بیا به له خیره سه افغانانو ته خدمت وکړم.
موسکا حقانیار، دا احساس څرنګه درته پیدا شو چې د خپل هیواد خلکو ته کار وکړي او په حقوقي برخه کې کار وکړي؟
دا احساس ما ته له کوچنیتوبه پیدا شو. خبره داسې ده چې زه وینم په تلویزیون کې، وینم په یوټیوب کې، وینم په تاند کې لولم، په اخبارو کې لولم چې افغانان څنګه دردېږي. زه هم ورسره دردېږم چې د افغانانو ځوان په دغه جنګ کې ډېر خراب شوی، او زه په دې ډېره دردېږم، په دې ډېره کړېږم. جنګ د هېڅ چا لپاره ښه نه دی. نو ما ته دا احساس ځکه پیدا شو چې زه دا نجونې د هلکان وینم چې مکتب ته نه شي تلی د جنګ له لاسه. په رادیو کښې مې هم اورېدلی دي، په تلویزیون کښې مې هم لیدلی دي، او زه غواړم چې خپلو افغانانو ته خدمت وکړم. زه غواړم چې د یو چا سره وکړم چې مرسته وکړم، حقوقي مرسته وکړم چې ځوان دې ښه شي.
موسکا جانې، د مخکښو ښځو په پروګرام کښې وروستۍ پوښتنه دا ده چې یوه افغانه چې ستا په څېر ده، یوه نجلۍ، شایي نن د امنیت لپاره په خپل ولایت کې په افغانستان کې پوهنتون ته ولاړه نه شي، څه فکر کوې؟ که ته د هغې په ځای وای څه به دې کول؟
اول باید دا ووایم چې زه له هغو ټولو نجونو سره او که هلکان هم وي له هغو ټولو هلکانو سره ډېره دردېږم چې پوهنتون ته نه شي تلی، ځکه زموږ پیغمبر ویلی دي چې که تعلیم ان په چین کې وي باید ورپسې ورسو. او زما پیغام دوی ته دا دی چې تعلیم وکړې، په هر رقم څه کېږي تعلیم وکړې، که په کور کښې وي که په پوهنتون کښې وي، چې له یوې خوا شروع کړي، یو ګام واخلي، بیا له خیرې سره ورځ په ورځ لاره ورته اسانه کېږي. نو زما نظر دا دی چې تعلیم وکړې، که پاتې نه شوې له پوهنتونه صبر وکړې. صبر تر هر څه ښه ده. صبر وکړې، بیا به له خیرې سره تعلیم ته ادامه وکړې.
موسکا حقانیار، مننه چې د مخکښو ښځو په پروګرام کې مو له ازادي راډیو سره برخه واخیسته.
تاسو نه هم ډېره مننه.
ازادي راډیو ته په دیش میره خپل پیغامونه راولېږئ. 0000 2 3 4 یو، او یا هم 0000 2 2 1 1 2 4 1 1 15.